السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښه روانې وي. خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلوو. د طالبانو د حکومت یو پلاوی د یوې اونۍ په مخه افغانستان سره د نړیوالو د بشري مرستو په اړه د خبرو لپاره د یوې غیر حکومتي ټولنې په بلنه د سویس په جنوا ښار کې دی. ټاکل شوی چې دا پلاوی د سویس او نورو اروپایي هیوادونو او د سره صلیب د نړیوالو کمیټې له چارواکو سره وګوري، خو په عین حال کې د سویس د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د سویس خاورې ته د طالبانو د پلاوی سفر د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. دا په تیرو دوه اونیو کې د طالبانو دویم اروپایي سفر دی. د طالبانو د حکومت کې وو چارواکي ویلي چې هیڅ چاته د صحرایي محاکمې اجازه نه ورکول کېږي. دا وینا د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي له قوله د طالبانو د حکومت په یو بیان کې نقل شوې ده. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د زمري په 24مه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو را وروسته له محاکمې پرته د ښځو د حقونو د فعالانو او د پخواني دولت د یو شمېر سرتیرو د نیولو او ځورونو ادعاوې خپرې شولې. اروپای مشرانو ژمنه کړې چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پیاوړي پوځي حضور پر سر د راپورته شوي کړکېچ د هواري لپاره هدف ته په رسېدو کې به یو موټی پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وویل چې په لوړه کچه د روسیو ډیپلوماتیکو هڅو په نتیجه کې یې دا موندلې چې د دغه کړکېچ د هواري لار شته. بل لور ته روسیا وایي چې شپږ جنگي بیړۍ په پوځي تطبیقاتو کې د ګډون لپاره له مدیتراني سمندرګي څخه د تور سمندرګي پر لور خوځېدلې دي. د روسیې دفاع وزارت پرون سه شنبه په یو بیان کې ویل چې دا بیړۍ د بالتیک له سمندري قطې سره تړاو لري او په پوځي تطبیقاتو کې د ګډون په مقصد د باسفورس تنګې له لارې د تور سمندرګي پر لور روانې شوې دي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې درې روسي بیړۍ پرون د فبروري په 8مه له باسفورس تنګې څخه تیرې شوې. او اسرائیل وایي چې نن سهار وختي د سوریې په خاوره کې پر ځینو اهدافو د توغندیو حمله کړې دي. د اسرائیل دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا بریدونه د سوریې له خاورې پر اسرائیل د یو توغول شوي توغندي په جواب کې کړې دي. لن خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د خبرونو د تفصیل ترڅنګ د دغو مسالو په اړه اوریدل شي. د طالبانو یو پلاوی د سویس په پلازمینه جنوا کې دی. دوی له دې لیدو کتو څه غواړي؟
وهڅه به وکړي چې د افغانستان وضعیت ته د نړیوالو موسسو د مرستو او کمکونو په برخه کې د هغوی توجه راجلب کړي.
اروپا ته د طالبانو دویم ځلي راتګ په څه معنا کېدای شي؟ د چارو د کتونکي نظر پرې را اخلو. کابل کې یو کس یو مور او د هغه دوه لوڼې وجلې دي.
په لومړنیو تحقیقاتو کې مجرم په خپل جرم اعتراف کړی دی او ځان یې د مقتولینو مټروان بدلی دی.
د غزنی د جاغوري اوسیدونکو له طالبانو د تعلیم او تحصیل پرانسته غواړي. طالبان هم داسې ژمنه ورکوي.
که څوم غزنی کې وسیخته مکتبونه ټول رخصتي پاتې نو رخصتي نو په وخت سره ان شاء الله د لیبم کې د سمسارات ملګری اجازه ورکړي.
دویم نیمایی کې ځوان فکر اونیز خبرونه درته لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوریدونکو د دغه خبری ټولګې د سر موضوع دا ده چې د طالبانو یو لسکسیز پلاوی د جنوا کال په نوم د یو غیر دولتي بنسټ په کوربتوب د سیاسي او بشري مسلو په اړه د بحث لپاره سویس ته تللی دی. دغه غیر دولتي بنسټ چې د جګړو پر مهال د ملکی وګړو ساتنه کوي ویلي دي چې له دوشنبه تر جمعې ورځې پورې به په جنوا کې د تړلو دروازو تر شا د یوې غونډې کوربتوب کوي. خو د سویس د بهرنیو چارو وزارت په ډاګه کړی چې دا د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د طالبانو پلاوی په جنیوا کې د تړلو دروازو تر شا کانفرنس کې د نړیوالو مرستو په لټه کې د سویس غیر دولتي بنسټ جنیوا کال چې د جګړې پر مهال د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره کار کوي د سه شنبه په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل چې د دو شنبه څخه تر جمعې پورې د تړلو دروازو تر شا د افغانستان په اړه د یو کانفرنس کوربتوب کوي چې هدف یې د دغه بنسټ په وینا په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو د بهیر چټکول دي. طالبانو حکومت د بیان مرستیال بلال کریمی ازادي رادیو ته تاییدوي چې د طالبانو د حکومت د روغتیا د سرپرست وزیر قلندر عباد په مشرۍ پلاوی چې د دوی د دفاع کورنۍ او چارو او عدلیه وزارت استازي هم پکې غړیتوب لري یا د غونډه کې د ګډون لپاره جنیوا ته رسیدلی دی.
دغه پلاوی د ځینو نورو نړیوالو مرستندویو او بشري موسساتو سره هم لیدنې کتنې ولري او هڅه به وکړي چې د افغانستان وضعیت ته د نړیوالو موسسو د مرستو او کومکونو په برخه کې د هغوی توجه راجلب کړي.
د سویس غیر دولتي بنسټ لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د ناسته کې د طالبانو حکومت ته بلنه ورکول شوې چې دواړه لوري په افغانستان کې د بشر دوستانه مرستو، د وضعیت، د ملکي وګړو د خوندیتوب، د روغتیا ساتنې او په ځمکه کې د کرل شویو ماینونو او د جګړې د پاتې شونو په اړه خبرې وکړي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې یاد هېواد افغانستان د تیرو وسلوالو جګړو، کووېډ 19 او د ټولنیزو او اقتصادي عواقبو له امله او دغه شان ککړې هوا له امله له یوې پیچلې بیړني حالت سره مخ دی. دروشت میلیونه وګړي د خوارزواکۍ له خطر سره مخ دي او 90% یې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. مخکې تر دې نږدې دوه اونۍ مخکې د طالبانو یو پلاوی ناروی کې هم په یوې غونډه کې ګډون کړی و. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په دې هېواد کې د طالبانو د پلاوی شتون د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی. دا خبره د ناروی چارواکو هم کړې وه. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی ناروی ته تللی و چې د امریکا او اروپایي ټولنې غړو هیوادونو استازو او دغه شان د افغانانو یو شمېر استازو سره یې د بېلابېلو موضوعاتو په ځانګړي ډول د بشري حقونو په اړه خبرې او بحثونه درلودل، خو تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. له بلې خوا تازه افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف مسکو کې آر بي کې ورځپاڼې سره په مرکه که ویلی تر څو چې طالبان د خزو او ونجونو په شمول بشری حقونو ته درناوی ونه کړي او یو ټول شمول حکومت رامنځته نه کړي، روسیه به حکومت په رسمیت ونه پیژني. هغه شرطونه چې د نړۍ ډیری هیوادونه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره لري.
و موریدل چې د طالبانو یو پلاوی د سویس په پلازمینه جنوا کې دی. سویس وایي چې دا د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی. لسل واک جمهوریت څخه د پانتون استاد او د سیاسي چارو کتونکو وحید الله سلیمان خیل سټډیو ته وصل دی. د موضوع د تحلیل لپاره سلیمان خیل سب سټډی مشي راځي. په دې پایل کې سلواک ته په بخان سره جنوا ته د طالبانو د یو پلاوی راتک په څه معنا کېدای شي؟
نورین سره سلامونه اونې کې هلی تاسو ته استاد اوریدونکو ته بالکل دا خبره چې دوی جنوا ته طالبانو پلاوی زوړ پوری چارواکي پلاوی جنوا ته راغلي دی. دوی د دې نه دا مقصد دی چې طالبان غواړي له نړیوالو سره خپل اړیکې جوړې کړي. تر اوسه پورې تقریبا اړیکې په نشته حساب دي. دوی دویم سفر دی چې اروپا ته کوي. دوی غواړي چې نړیوالو سره اړیکې جوړې کړي او ورسره څنګ کې هغه دوه ډېر تر ټولو مهمې برخې چې دي لکه صحت برخه او تعلیم برخه، په دې کې غواړي چې د کومکونو راجلبول او یا د هغې کومکونو چې وعدې شوې دي د هغو هماهنګ کول به دوی تر ټولو غټ هدف وي. ورسره څنګ کې خو تر ټولو کې لویه کې دوی غواړي چې نړیواله ته وښيي چې یعنې موږ لیوالتیا لرو تاسو سره خبرې وکړو او په هر برخه کې خبرې وکړو. او بله خبره افغانستان لپاره دا خبره به دی چې یعنی طالبان څومره چې دوی مختلف مشران وی نړیوال هیوادونو سره نور هیوادونو سره نړیوال سره کینی، دوی ګوري خلک ګوري، دی غوی کارونه ګوري، دی غوی ملکونه ګوري، دغه سیستم ګوري، دغه خپل یو غټ تغییر دی چې ځکه دوی چې وګوري چې دنیا سره هم روانه ده، کارونه څنګه مخته وړي، دغه شی به دوی ان شاء الله خپل هیواد کې هم یو قدم خو کم از کم واخلي. دغه خواته
سلیمان خیل صاحب، طالبان دغه حدس د رسمیت پیژندلو ګامونه بولی، آیا همداسې ده؟
بالکل، طالبان له اړخه سل په سل کې دوی هڅه همدار چې نړۍ ته وښيي چې موږ لیوالتیا لرو چې تاسو سره اړیکې ولرو. او اگر چې نړیواله ټولنه په بار بار وایي چې دا د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده، خو د هغوی لخوا هم دا ابتدایي قدمونه دي. دغه اولی قدمونه دي چې هغوی اخیستې دي، دوی د چانس ورکوي. حتماً خبرې ده، خو د دروازه تر شا پټ دروازه تر شا باندې دروازه تر شا باندې خبر تر شا خبري کیږي. او حتی نورې خبري هم شاید شوي. قطر کې څو مخ کې د خبري وکړه، نو اتمن هغوی ورته بعضی ټکی لیبری دي چې دا ټکی باید عملی شي.
بلې، په هم دوه ټکو کله زرا تام سو سلیمان خیل صاحب، والی طالبان پر رسمیت نه پیژندل کیږي، د حکومت د دادې نګدې شپږ میاشتې پوره کیږي، فکر کوي نړیوال څه ملاحظه لري پلانډو کې؟
تر نړیوالو مخکې اصل کې باید په هیواد دننه د دوی خپل مشروعیت ته دوی رسمیت ورکړي. ملت باید خوشاله کی او موږ تاسو خپل لوی جرګه لرو یا د علماو شورا لرو، یعنی هر طریقه چی وی به دی ملت نه هم یو رسمیت واخلی زکه چی دوی سره هم د پواک ورته په غیث بحث نکو دوی وس حاکمان دی خو ملت باید خوشاله وسیږي دوی نه بعض واقعیت شته چې ملت زور ول شوی دی پکې او په ملت احسانونه کیږي دغه یو کاذب غرور موجود دی چې دغه دینه چې دی لګ راخته شي او د ملت ناول خپل رسمیت واخلي خپل اشکره چې ملت رسمیت واخته ملت تر شا ودرې ده نړیوال په خپل تا ته رسمیت درکې او هو نړیوال چې لوی شرطونه چوتې شي هغه دی هم ترې خدمتونه ورخستی دي چې دوی اعلان کړی چې په سرلی ته به ښوونځي او پوهنتونونه ټول خلاص شي اگر چې دوی باید د ځواب ووایي چې د شپږ میاشتې په کوم دلیل دا ښوونځي او پوهنتونونه بند ساتلي وو د دې ځواب باید ملت ته ووایي نړیواله ټولنه که پوښتنه کوي که نه کوي مهمه نه ده خو ملت ته هر هغه شخص چې د تعلیم نه پاتې هغه ته باید دوی ځواب ووایي نو دغه مهمه ټکی دا ده چې دوی په هېواد دننه دوی رسمیت واخلي ملت نه
سلامت اوسې ډېر ډېر مننه له سلواک د پانتون استاد او د چارو څېړونکو وحید الله سلیمان خیل و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې
موږ په خپلو راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له آزادۍ رادیو
سپینه مانای وای د افغانستان د پخوانی حکومت د امنیتی ځواکونو سقوط هغه څه و چې وړاندوینه نه کېده د سپینه مانای ویاندې د افغانستان یو ځل بیا د خپل ځواکونو د ایستلو دفاع هم کړي دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځې یو شمیر امریکایي رسنیو د پوځي سیړنو پر بنسټ له افغانستانه د تخلید پروګرام د سستوالي خبر ورکړي تفصیل په دې راپور کې
سپینه مانای یو ور بیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو له پروګرام دفاع وکړه د سپینه مانای ویاندې جنسا کې د سیشنبي په ورځ ناوخته په یو خبري کانفرنس کې وویل که هم امریکا له افغانستان د بشپړې وطنې له پروګرام وړاندې پوره تیاری نیولی او خو د افغان ځواکونو سقوط هغه څه و چې وړاندوینه یې نه وه شوې
So I would just say if you look back at the specific planning steps
So yawazi dumra wayam ka tasi haga plan ta che muk zangra jor krai wo gore da yawazi ihtimali qaziyo ta jor plan wo antre de che hama ga waqt muham padiyara khabari kridi da afghan zawakuno dumra jar la manzatlo randway na nakida hech ham da randway na nakri khum gyawlar ihtimali planu nadar ludal
دا په داسې حال کې ده چې د واشنگټن پوسټ د دوشنبه د ورځې په راپور کې راغلي پوځي تحقیقاتو خودلې چې له افغانستانه د وتلو بهیر پڅو دغه ورسپانې لیکلي چې دغه پوځي څېړنه د هغه انتحاري حمله پاره شوې ده چې د اگست میاشتې په شپږویشتمه د کابل هوایي ډګر په یوې دروازه کې وشوه د امریکا دفاع وزارت ویلي چې په دې حمله کې 120 افغانان او 14 امریکایان ووژل شول دا څرګندونه داسې محل کېږي چې د سیاسي چارو یو شمېر شنونکو او افغانانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر بشپړو وتلو مخکې په څو ځلې د رسنیو له لارې د امریکا او ملاتړو له وتلو وروسته د افغانانو د وضعیت او برخلیک په اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړې وي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له بشپړې وطنې 15 ورځې مخکې مخکینی جمهوري نظام د طالبانو په لاس سقوط شو خو اوس چې په دغه هیواد د طالبانو له واکمنۍ شپږ میاشتې تیریږي لا هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د خلکو په ژوند کې د سیاسي امنیتي او اقتصادي بدلونونو اغیزې جوتی دي
اوس هم یو بل امنیتي موضوع کې تمکیږو د کابل د ومی امنیتي حوزې اړوند د جای رئیس په سیمه کې یو مېرمن له خپل دو لونو سره وژل شوې ده د کابل د امنیت قمندانۍ مسولان وایي چې د دې وژنو په تور یو تن نیولې وژل شوې مېرمن ایدیمانو میگی او د اطلاعات و فرهنگ وزارت کې د مدیریت په بست کار کاوه تفصیل یې په دې راپور کې اورو
یو څلوېخت کلن ایدیما د کابل په ومه حوزه کې پرون مازدیګر نږدې 3 بجې په خپل کور کې له دوه لونو سره وژل شوې د هغې لونې یوه مصریا او بله منوره نومېده چې د 9 او 14 کلونو وي د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران د یو جنایي پیښه بوله وایي له پیښې نیم ساعت وروسته ځواکونو د دې ښځې او لوڼو د وژنې په تور یو تن نیولې ده
د ومه حفظ امنیتي ځواکونو خبر ترلاسه کړ چې یو تن په نام بیرامین درې زنانه په قتل رسولې دي په لومړنیو تحقیقاتو کې مجرم په خپل جرم اعتراف کړی دی او ځان یې د مقتولینو مټروان ښودلی دی
یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل وژل شوی دی ما د اطلاعات فرهنګ په وزارت کې د مدیریت په بست کار کاوه خو لوڼې یې زده کوونکې وي کچا په کابل کې د درې خوځو وژل کېدل یو جنایي پیښه ده خو له دې ورهاخوا د طالبانو د حکومت لخوا د خوځو پر وړاندې ټولنیز محدودیتونه هم زیات شوې دي تر خو یې نږدې درې اونۍ کېږي چې د هغو 15 معترضو نجونو برخلیک معلوم نه دی چې له خپلو کورونو بېول شوې دي د هغوی کورنۍ ادعا کوي چې د نجونو له طالبانو سره د خو د طالبانو حکومت په دې اړه د معلوماتو راټولولو خبره کوي او بشپړ جزئیات نه ورکوي پرون مازدیګر د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرسیال عبدالسلام حنیفي سره کتنه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز په دې اړه خپل اندېښنه هغه سره شریکه کړې ده. یوناما یو خبر پاڼه کې لیکلي میرمن لاینز غوښتي چې د طالبانو حکومت د دینجونو د ازادۍ او خوندیتوب لپاره هر ډول ګام پورته کړي. پروانه ابراهیم خیل او تمنا زریا پیریانی د جنوري په 19 خپل کورونه جوړل شوې. مرسل عیار او زهرا محمدی تیره اونۍ ونیول شوې، خو لا هم معلومات نشته چې چیرته دي او څه حالت لري. د هرات د خزینه او محبس مدیر علي عزیزی هم لادرکه شوې چې د برخلیک په بابي معلومات نه دي ورکړل شوې. پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په افغانستان کې د خوځو او د هغوی د خپلوانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. وی ویل هیڅ خبر نشته چې دا خزي چیرته دي او وی غوښتل چې چارواکي په دې اړه معلومات ورکړي.
زموږ آزادۍ راډیو نه اوري اوس هم یو نړیواله او سیمه ییزه موضوع کې تم کې ګورو. پای مشران وایي د ډیپلوماسۍ لارې د اوکراین پر سر د لویدیځ او روسیې ترمنځ د راپورته شوي کړکېچ د هواري امکان شته. همکار مې نوریاس نوري دا موضوع تعقیب کړی. دا مهال بیا هم سټوډیو کې د نوري صاحب څخه تازه معلومات راغلي پر دې موضوع.
بلې، لودین صاحب، اروپایي مشرانو ژمنه کړې چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پیاوړي حضور پر سر د راپورته شوي کړکېچ د هواري لپاره هدف ته په رسیدو کې به یو موټی پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وویل چې په لوړه کچه د وروستیو ډیپلوماتیکو هڅو په نتیجه کې دا موندلې چې د دغه کړکېچ د هواري لار شته. ماکرون چې موسکو او کیف ته له سفر وروسته په برلین کې خبرې کولې، پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید پر سر د اندېښنو د لرې کولو لپاره له کرملین سره د پیاوړي ډیالوګ پر دوام ټینګار وکړ. ماکرون پرون سیشن به په برلین کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شولز او د پولند له ولسمشر انجی دودا سره له کتنې وروسته وویل چې موږ باید لارې چارې او وسیلې ومومو چې له روسیې سره په پیاوړي ډیالوګ کې ښکیل شو. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز وویل درې وړ مشران په دې کې هم نظر و چې د ښکار پیغام او د ډیموکراسۍ له لارې په اروپا کې د امن د خوندیتوب هدف ته په رسیدو کې یو موټی دی او په ګډه به اقدام کوي. د پولند ولسمشر انجی دودا وویل دی باور لري چې د جګړې مخه نیول کېدای شي. نوموړي زیاته کړه چې موږ باید د جګړې د مخنیوي لپاره حل لاره عمومو او په اوس وخت کې دا زموږ اساسي هدف دی چې د باور هغه ترلاسه کېدای شي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون چې وړمه ورځې په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او پرون په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره کتلي، په ترسره کړو خبرو کې د پام وړ پرمختګ یادونه ونه کړه. خو ویل چې د دغه خبرو له دې سره مرسته کړې چې دغه کړکېچ د لا زیاتېدا مخه ونیول شي. ماکرون وویل پوتین ورته ویلي چې موسکو به د کړکېچ د لا زیاتوالي لامل نشي، سره له دې چې له اوکراین سره په پوله له 300 زیات سرتیری ځای پر ځای کړی دي. البته لودین صاحب یادونه وړ بولو چې په عین حال کې سپین مڼۍ ویاند جنساکي وویل چې ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې له ماکرون سره وګوري. میرمن ساکي زیاته کړه چې دواړه مشرانو تېر اونۍ دوه ځلې پر ټلیفون خبرې کړې وې.
ډېره ډېره مننه. کور ودان نوریاس نوري و چې ویلې اروپایي مشران وایي د ډیپلوماسۍ له لارې د اوکراین پر سر د لویدیځ او روسیې ترمنځ د راپورته شوي کړکېچ د هواري امکان شته. اوس هم سپورتي خبرونه.
د هیواد د 19 کلنو فوټسال لوبډله قرغزستان ته لاړه. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې ویلي چې د فوټسال د لوبغاړي د قرغزستان هیواد په سی ای ایف ای لوبو کې ګډون کوي. په دې لوبو کې د افغانستان د فوټسال لوبډلې ترڅنګ د تاجکستان، ایران، قرغزستان او ازبکستان لوبډلې هم برخه اخلي. دا لوبې به د فبروري له 12 تر 19 نیټې پورې وشي او د افغانستان د ملي لوبډلې لومړۍ لوبه به د فبروري په 12 له ایران سره وي. د میدان وردګو په چک ولسوالۍ کې د غشي وشتلو لوبه وشوه. د بدني روزنې او ورزش شیداری د یوې خبر پانی په خبرولو سره ویلي دي چې د میدان وردګ ولایت په چک پلسوالۍ کې د ادم خیلو او خواجانګور لوبډلو ترمنځ د غشي وشتلو لوبه وشوه. دا سیالۍ چې یوه ورځ دوام وکړ، دواړو لوبډلو ښه لوبه وکړه، خو په پای کې د ادم خیلو لوبډله بریالۍ شوه او سیالۍ د یوې نمرې په توپیر وګټله. د دې سیالۍ په پای کې د دواړو لوبډلو غوره لوبغاړو ته ستاینلیکونه هم ورکړل شول. د هند او ویسټ انډیز ترمنځ د کرکټ دویمه ورځنۍ لوبه نن د هند په احمد آباد کې پیل شوه. د دې لوبې ټاس یا پچه ویسټ انډیز وګټله او لومړی د توپ اچونې پریکړه وکړه. د هند لوبډلې ته پیلیس لوبغاړی لوکیش راهول بیرته راستون شوی او د ایشان کیشان پر ځای په نننۍ لوبه کې لوبیږي. که څه هم راهول پیلیس توپ وهونکی دی، خو نن د تمې خلاف ریشب پانټ او روهیت شرما د هند لپاره توپ وهنه پیل کړه او راهول په 4 نمبر میدان ته راښکته شو. دا یادونې ده چې تر دې مخکې د دواړو لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه د هند لوبډلې ګټلې وه.
اوریدونکو، زه 4:30 بجې بیرته راستنیږم. اوس می همکار اجمل انت مایک سپارم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. د خبرونې دی برخې ته مو اجمل اند هرکلی کوم. د غزنی د جاغوري ولسوالۍ ډېرې مېرمنې د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی په وړاندې د تعلیم دروازې پرانیزي. د طالبانو له راتګ سره د غزنی د جاغوري ولسوالۍ ترڅنګ په ټول ولایت کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي، خو د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په پام کې لري چې په غزنی کې تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. نور حل
جاغوري د غزنی ولایت له هغه ولسوالیو څخه یوه ده چې ډیری ښځینه اوسیدونکي لوستې، مترقي او د جمهوریت په وخت کې په ورځنیو کارونو بوختې وې، خو وایي اوس دلته د سړو تر څنګ ډیری ښځې هم په کورونو ناستې بېکار او د زده کړو مخه یې نیول سوې ده. دغه مېرمنې یو ځل بیا په دغه ځای کې د نجونو پر وړاندې د تعلیمي دروازو د خلاصېدو غوښتنه کوي. دوی وایي دا د ښځو ارمان نه بلکې غوښتنه او حق دی چې باید ورکړل سي. ریحانه حسیني په دغه ځای کې د یو شخصي پوهنتون د طب پوهنځي محصله ده.
کله چې په هیواد کې وروستي بدلونونه راغلي او د خلکو اقتصادي وضعیت زیات ورسره خراب شوی، نو زموږ اقتصاد هم خراب شوی دی. دلته خو زده کړې نه شم کولی. زړه مې غواړي چې کابل ته لاړه شم، هلته خپلو زده کړو ته دوام ورکړم، خو خپل اقتصاد دغه اجازه راته نه راکوي.
بدریه انتظار بیا په دغه ځای کې دولتي کارمنده وه. نوموړی وایي موږ نه غواړو چې راتلونکي نسلونه مو له تعلیم څخه بې برخې سي. طالبان د دلته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي.
متاسفانه او ډیر بدبختانه، ما کله هم توقع نه درلوده چې د نجونو پر وړاندې به د زده کړو دروازې وتړل سي. همداسې وسول، خو اوس بیرته دا غوښتنه کوم چې د نجونو پر وړاندې دي دا بندې دروازې خلاصې سي.
دا په داسې حال کې ده چې تعلیم او کار ته د ښځو او نجونو نه پرېښودل کېدل د هغې پر حقونو تیری بلل کېږي. په جاغوري ولسوالۍ کې د ښځو د حقونو یوه فعاله فاطمه بیا په دې باور ده چې د طالبانو له راتګ سره په دغه ځای کې ښځو ته حقونه نه ورکول کېږي.
ناراحت زیاد استم بخاطر که مو
زه ډیر نارامه یم. زه د علم او پوهې له لارې ترقی او پرمختګ ته ګورم. کله چې ښوونځي وتړل سول د ترقی او پرمختګ لارم وتړل سوه، نو په دې خاطر له اسلامي امارت څخه غواړم چې په ډیره بیړه دغه ښوونځي خلاص کړي.
دغه مېرمنې د طالبانو له حکومت څخه د غزنی تر څنګ په ټول هیواد کې د نجونو د زده کړو پر مخ د بندو دروازو د خلاصېدو غوښتنه کوي، خو د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په پام کې لري چې په غزنی کې هم تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تلو اجازه ورکړي. د غزنی د اطلاعات او کلتور سرپرست حبیب الله مجاهد وایي
وریا هرات کې او په نورو ولایتو کې اجازه ورکړل شوې ده. نږدې وخت کې داسې ده ان شاء الله دغو ولایتو کې به هم اجازه ورکول کېږي. که څه هم غزنی کې اوس یخ ده، مکتبونه ټول رخصت دي، پوهنتونونه رخصت دي، نو په وخت سره ان شاء الله دلې کېدای شي ان شاء الله ملګري اجازه ورکړي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم څو ورځې وړاندې رسنیو ته ویلي و چې دوی هیله مند دي چې په نوي ښوونیز کال کې به د هلکانو تر څنګ د نجونو د زده کوونکو پر مخ هم ښوونځي خلاص سي، خو د طالبانو د حکومت دې اعلان ته لا هم ډیری ښځینه زده کوونکي د شک په سترګه ګوري او وایي طالبانو ډیری ځله د نجونو د زده کړو د ښځو د حقونو د ورکړې په برخه کې ژمنې کړې خو پای نه ده ورباندې کړې. دا په داسې حال کې ده چې د لوړو زده کړو وزارت علمي معین ډاکټر لطف الله خیرخوا د تېرې مرغومې میاشتې په 28مه نیټه په کابل کې په یو علمي کانفرنس کې وویل چې تر راتلونکو 15 ورځو پورې به ټول دولتي پوهنتونونه پیل سي، خو تر اوسه پورې همداسې پاتې دي.
میدان وردګو کې یو ځوان په شخصي لګښت نجونو لپاره ښوونځی خلاص کړی دی او وړیا زده کړه ورکوي. د دې ښوونځي بنسټ ایښودونکی حمید الله ریحان وایي یاد ښوونځی په خپل کور کې جوړ کړی او هدف یې دا دی چې کلیوال نجونې له زده کړو برخمنې شي. په دې اړه نور تفصیل زما د همکار په ریپورټ کې.
د کلیوالو نجونو دا ژغونه له ښوونځي نه، بلکې د میدان وردګو ولایت د سید آباد په ولسوالۍ کې د یو کلي له خټین او زاړه کور څخه پورته کیږي. دا ژغونه د سید آباد ولسوالۍ د اوسیدونکو لپاره هیله بخښونکي دي، خو هغه څه چې دوی یې ناهیلي کړي دي هغه دا دي چې په افغانستان کې د طالبانو په راتګ سره له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل سوي دي. د زده کړو ډیر منجونو انجونو ته د شوونځي په دغه سیمه کې یو ځوان په خپل شخصي لګښت خلاصه کړې ده. مرزیا د همدې ریحان شوونیز مرکز زده کوونکې ده. ازادي راډیو ته وویل چې پر زړه یې تر ټولو لوی ارمان زده کړې وي. دا چې پر زړه یې پراته ارمانونه څه اندازه پوره سوي وایي اوس د لومړۍ ټولګۍ کتاب یې خلاص کړی دی.
ډېره خوشحاله یم چې ما په دو کور کې د اول سزه چې په د پلار سمې غزني ته راوړم چې د نجونو په مکتب کې زما به ډېر ارمان و چې درې کوشکې زموږ په کلي کې مکتبونه جوړ کړي وای. ما د مکتب کې ویلی وای قرآن کریم مې که زده کړی دی الحمد هغه کتاب د اول سن کتابونه مې که زده کړي سپوره مې که زده کړي.
مریم د همدې ښوونیز مرکز یو بل زده کوونکې ده او دې ښوونیز مرکز ته په دې موخه راځي چې هیله یې داده ډاکټره سي. دا غوښتنه کوي چې په سیمه کې دې رسمي ښوونځي ورته خلاصې سي تر څو تر دولسم ټولګۍ پورې زده کړې وکړي.
موږ ته ښه مکتبونه خلاص کړو چې زده کړه کې وکړو د ورکې رقم ته دولسمه پورې موږ ښوونکي زده کړو. موږ ډېر خوشحاله یو چې ښه ښوونکي زده کړو د هغه ته دولسمه پورې ښه ښوون زده کړو. د
په میدان وردګو ولایت کې د ځوان د انجونو لپاره خصوصي ښوونځي پر داسې مهال جوړې کړې دي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته د انجونو پر زده کړو ګڼ محدودیتونه زیات شوي دي. او 50 کلن نورعلي د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکی دي او د خپلو لوڼو د زده کړو په خاطر یې یادې خصوصي ښوونځي ته په وړیا توګه خپل د اوسېدو کور ورکړی دی. د که څه هم خپله زده کړې نه دي کړې وایي موخه یې دا ده چې لوڼې یې ډاکټران سي او د وطن لپاره خدمت وکړي. نورعلي پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتنه کوي چې په ټول افغانستان کې د نجونو ته تر دولسم ټولګۍ پورې اجازه ورکړي.
اوس د کور مو شخصي ورته خلاص کړی د خپلو پرېوتلو ځای مې دی. زه په دې مې ورته خلاص کړی چې د یوه مسلمان به د ما سره هم ښه وشي. زه خو بېغنه د کوټه کې اوسم یو تن یم نور مې د خپلې لورانې دي. زه ځنې ووځم تا لورانو ته او د هغه ته یې ورخوشی کړم د ځای د خپل اولاد مینده سبق وسویي او د کلي نجونې هم رسي درته یو شی زده کوي. ورته که خیر و در به نور هم ځای یو ځای به ورته جوړ کړم که د اولاد ته کومک رسو که تعمیر ورته راغه شو. اولاد نه ده غوښتنه ده چې باید موږ سر ته دولسمه موږ ته اجازه راکړو د طالبانو د طرفه.
امیدالله ریحان چې یاد ښوونیز مرکز یې خلاص کړی ازادي راډیو ته ویلې چې په دغه سیمه کې له تیرو شلو کلونو راهیسې د جګړو له امله ښوونځي شتون نه درلودي خو په ځانګړې توګه د انجونو لپاره خو بیخي نه. دوی وایي غواړي دلته د زده کړو څخه بې برخې انجینې له زده کړو برخه منې کړي. نوموړي وایي په یاد ښوونیز مرکز کې تر څلوېښتو پورې اوسمهال انجونې زده کړې کوي چې شل یې هغه انجونې دي چې عمرونه یې له 15 څخه نیولې بیا تر 22 کلونو پورې دي. ریحان وایي یادو انجونو ته د ښځینه ښوونکو په مرسته تدریس کوي.
خاص او خاص هدف زموږ دغه دی چې هغه انجونې چې دی د تعلیم څخه بې برخې دي هغو ته هم د تعلیم زمینه برابره کړه. او بل په دغو کورس کې چې دي زموږ تر څلوېښتو پورې شاګردان لرو چې شل یې هغه انجونې دي چې عمرونه یې تر 15 نه پورته تر شلو 22 کلونو پورې دي او دغه شل یا 15 انجونې چې دي هغه دغو عمرونه چې دي د اول نه تر وکلانۍ او تاته کلانۍ اتلس کلانۍ یا د اول څخه تر شل کلانۍ پورې دغه زده کوونکي چې دي عمرونه لري. یعنی دوی اوس دومره خوشحاله دي چې دوی خپل کور ته ولاړ شي دوی په مینه او په شوق باندې دغه زده کړې کوي.
ریحان او نورعلي چې یادي ښوونځي ته خپل کور ورکړي وایي که چیرې دولت او خلک ورسره مرسته وکړي نو یاد ښوونځي به لا نوره هم پراخه کړي څو په دغه سیمه کې پاتې نورو نجونو ته هم د زده کړو زمینه برابره سي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم، زه عبدالحق نومیږم، پاګرامۍ ولسوالۍ د کابل ولایت د کمرۍ کلي کې په څنګ کې په نیشتم د سنبلې ماشوم راغی ویل رالم دې چې هلته چکن سروې راغلی او خپله معیوب یم او د معیبت دغه هغه مې نه دی اخیستی تقاوتي. بیا چې هلته لاړم هغې وویل دالس مخکې جوړ شوی دی. بیا لاړم ولسوالۍ ته لنډه درته وم هغې یو زنګ وولو ملک صاحب ته چې دوباره لاړم ولې دا حساب خو تیر شو، نه بیا رانم دې دوباره دینه شو، بیا دوباره هغه لسم تیر شو لنډه درته ووایم چې هغه مغه نه شو. خلاصه خبره دا شته بیا شپږم د نظانې په نوبرژه کې دغه هغه ورکه کوټه څنګه هغه ته مې مراجعه ده، حتی تر سرې میاشتې پورې لنډه درته ووایم رانم دې چې په دغه واوره کې په دغه غونډه کې راځک شوی ما کارم نه کوي سم، نو خپله مایوب یم، لته خطه تم حیران یم، کار او روزګار هم نشته.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري د اوس لپاره هم دومره. په نور خبرونو کې اسماله همکارانو سره وسی.
اوریدونکو څلور نیمې بجې شوې، یو ځل بیا مزه اسدالله الدین هرکلای کوم. دویمه نیمه کې درته ځوان فکر خبرونه چمتو ده، خو اوس د خبرونو لنډیز اورو. د طالبانو د حکومت یو پلاوی د یوې اونۍ په مخه له افغانستان سره د نړیوالو د بشري مرستو په اړه د خبرو لپاره د یوې غیر حکومتي ټولنې په بلنه د سویس په پلازمینه جنوا ښار کې دی ټاکل شوی چې دا پلاوی د سویس او نورو اروپایي هیوادونو او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له چارواکو سره بیلابیل لیدکاته ولري. بلورته د طالبانو د حکومت یو چارواکي ویلي چې هیچ چاته د صحرایي محاکمې اجازه نه ورکول کیږي. دا وینا د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي له قوله د طالبانو د حکومت په یو بیان کې نقل شوې ده. اروپایي مشرانو ژمنه کړې چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پیاوړي پوځي حضور پر سر د راپورته شوي کړکېچ د هواري لپاره هدف ته په رسېدو کې به دوی یو موټی پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وویل چې په لوړه کچه د وروستیو ډیپلوماتیکو هڅو په نتیجه کې دا موندلې چې د دغه کړکېچ د هواري لار شته. روسیا وایي چې شپږ جنگي بیړۍ په پوځي تطبیقاتو کې د ګډون لپاره له مدیترانه سمندرګي څخه د تور سمندرګي پر لور خوځېدلې دي. او اسرائیل وایي چې نن سهار وختي د سوریه په خاوره کې پر ځینو اهدافو د توغندیو حمله کړې دي. د اسرائیل دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا برید د سوریه له خاورې پر اسرائیلو د یو توغول شوي توغندي په ځواب کې کړی دی.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
دا ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. د فبروري 8 یعنی نن د انټرنیټ د خوندیتوب ورځ په توګه منځل کیږي. دا ورځ په دې خاطر منځل کیږي چې د انټرنیټ د سم او خوندي استعمال لپاره عامه پوهاوی وشي. موږ په همدې مناسبت د دې اونۍ په ځوان فکر خبرونه کې په دې اړه بحث کوو چې څنګه کېدلی شي انټرنیټ په خوندي ډول وکارول شي. تنکي ځوانان او ځوانان د انټرنیټ د کارولو په وخت کې کومو مسایلو ته پام وکړي. دا په همدې اړه نورې پوښتنې موږ د خبرونې میلمانه جواب کړی. میلمانه مو هغه ملک سهار چې د درک په نوم د یوې خصوصي کمپنۍ چې د ټکنالوژۍ په برخه کې کار کوي مشر دی، او همدا ډول د افغان امریکایي پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي پخوانی استاد ښاغلی عمر فاروق دی. خپلو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. پایلې سهار سبل تاسو څخه کوو که دا راته ووایه چې نن د فبروري 8 د انټرنیټ د خوندیتوب د ورځې په توګه نمانځل کیږي. څومره مینی معلومات شته دي په افغانستان کې خلکو ته چې انټرنیټ دوی په خوندي ډول وکاروي؟ یعنی دغه څه عامه پوهاوی شوی، ځینې پروګرامونه شته، لیکنې بحثونه شوي دي که نه؟
هیواد ته سلامونه تاسو ته، د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته او استاد ته درمونه وړاندې کوم. په افغانستان کې انټرنیټ هم تقریبا دوه لسیزې کېږي چې کارونه ډېرې زیات شوې په دې وروستیو کې، خو بېخي د ډېری خلکو ډېری افغانانو د ژوند یو نه بېلېدن کې فعالیت ته چې همېشه یې هره ورځ کاروي، پهونۍ کې څو ځلې کاروي. دا اوسمهال کوم وروستۍ شمېرې خبرې شوې تر هم دقیقې نه دي، تر 10 میلیونه زیات خلک په افغانستان کې انټرنیټ کاروي. ډیرکټ موبایل په افغانستان کې کارونه بېخي زیاته شوې چې انټرنیټ سره تړلی ده. تر 10 میلیونه هغه وروستۍ شمېرې 10 میلیونه زیات ډیرکټ موبایلونه په افغانستان کې دي، لا ممکن تر دې زیات وي. او ډېری نوي ځوانان په انټرنیټ کې مصروفه دي، حتی اوس ماشومان په انټرنیټ کې انټرنیټ لاسرسی لري. د کورونا وبا له راتګ سره تقریبا په نړۍ 700 میلیونه خلکو د انټرنیټ په مټ آنلاین زده کړې کولې، نو ډېری هغه ښوونځیو زده کړې آنلاین کړې. له دې سره د ماشومانو ته یو ډول انټرنیټ کارونه حتمي شوه. اوس په افغانستان کې په دې اړه باندې متاسفانه کوم خاص پروګرامونه هر وخت نه دي جوړ شوي، او دا موضوع د جدي پاملرنه هم نه ده شوی. هغه ننګونو لپاره یې عامه پوهاوی تر اوسه ډېر نه ده شوی. یوازې سخت کال تقریبا زرګونه ورځ پیښې وې چې خلک آنلاین د اورېدلي ولو قسم په افغانستان کښې رسمي شمېرې په دې اړه نه دي خپرې سوې او نه شته ولې هغه زموږ شخصي معلومات دا دي چې ډېری خلکو شخصي معلومات خلاص شوي په انټرنټ کښې ځورېږي. د نجونو ځورونه په انټرنټ په افغانستان کښې تقریبا نوي سلنه زیات ده او تر هلکانو درې برابر په انټرنټ کښې ځورېدو امکانات یې زیات شته او په دې اړه باندې د افغانستان کوم خاص قوانین نه دي جوړ شوي. د افغانستان دغه د سایبري کوډ کوم قانون مخکې کلونو کښې پاته وو هغه ډېر